ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
ګرانو ریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده. د وایس اف امریکا دیوا په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی د تازه خبرونو سرټکی. د افغانستان دپاره د روس د صدر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي روس به راتلونکي هفته په ماسکو کې د طالبانو سره خبرې اترې کوي، خو وایي د دې خبرونه د کم مهم پرمختګ هیلې نه لري. او په بلوچستان کې د پښتنو سوداګرو او مزدورانو د پرله پسې احتجاجونو باوجود د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله له تیرو دوه وختو راهسې بنده پرته ده، چې ورسره ځایي خلک او سوداګر د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. او د افغانستان د ترانسپورت او هوا بازی وزیر په کابل کې د پاکستان د سفیر سره لیدلی او دواړو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پی ای ای کام ایر او آریانا هوایی شرکت ته پروازونو د بیرته شروع کولو او د ټیکټونو د کمولو پریکړه کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. افغانستان لپاره د روس د صدر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي روس په راتلونکي هفته کې په ماسکو کې د طالبانو سره خبرې اترې کوي، خو وايي دې خبرونه د مهم پرمختګ هیلې نه لري. د ښاغلي زمیر کابلوف وینا ده چې د طالبانو سره به د روس چارواکي د خبرې اترې راتلونکي د شروع د ورځې نه پیل کوي. خو هغه وايي مونږ په دې پوهیږو چې دا یو اوږد عمل دی او په سمدستي توګه پکې د پرمختګ هیلې نشي کېدی. رایټرز خبری ادارې د روس د رسنیو لخلې په خپل رپورت کې لیکلي چې کابلوف د شورو یا چهارشنبه د ورځې نه ماسکو کې طالبانو سره د خبرو پیل کېدو پخلی خوکړی، خو دای نه دی ویلي چې د طالبانو ډله کې به کم کم مشران شامل وي. کابلوف ویلي د غونډې نه یوه ورځ وړاندې به د روس، امریکې، چین او پاکستان د چارواکو ترمنځ ماسکو کې یوه جدا لیدنه هم کیږي، تر څو په دغه لیدنه کې د افغانستان دننه د بدل شوی وضعیت په اړه د یادو هیوادونو چارواکي یو ګډه تګلاره خپل کړي. او په بلوچستان کې د پښتنو سوداګرو او مزدورانو د پرله پسې احتجاجونو باوجود د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن ګډه پوله له تیرو دوه هفتو راهسې بنده پرته ده، چې ورسره ځایي سوداګر او عام وګړي د ستونزو سره مخامخ دي. پاکستاني چارواکي وایي دوی ملک ته د غیر قانون افغانانو د ورتګ د مخنیوي په خاطر د افغانستان سره خپل پوله تړلې ده. افغان وګړي وایي دوی سره په پوله د پاکستان لخوا زور زیاتی کیږي، او سوداګر وایي دوی ته مالونه په گاډو کې خراب شو او ډیر لوی تاوان سره مخامخ دي. خو پاکستان وایي یوازې هغه افغانانو ته به د ورتګ اجازت ورکوي څوک چې پوره اسناد ولري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو د واک وروستو په زرګونو خلک په کډو مجبوره شوي، او په کار د چې گاونډي هیوادونه ورسره په دې کې مرستې وکړي. او د افغانستان د ترانسپورت او هوا بازی وزیر په کابل کې د پاکستان د سفیر سره لیدلی او دواړو د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو وار بیا د پی ای ای کام ایر او آریانا هوایی شرکت د پروازونو د بیرته شروع کولو او د ټیکټونو د بیې کمولو پریکړه کړې ده. په دې ناسته کې د پی ای ای چارواکو هم ګډون کړی. پی ای ای دو ورځې مخکې کابل ته د خپلو پروازونو د ځنډولو اعلان کړی وو. او امریکا د طالبانو هغه دابې بې ارزښته بللي چې ګنې چین به په افغانستان کې په ارباو ډالرې سرمایه کاری وکړي. د وایټ هاوس پریس سیکرټری جین ساکی ویلي امریکا دا مهال د افغانانو د مرستو په اړه زیات اندېښنه لري، په داسې حال چې دغه هیواد اقتصاد غورځېدو ته نږدې شوی دی. په زیر دې چې په افغانستان کې په راتلونکي کې د چین په زیاتېدونکي اثر فکر وکړي. د وایس اف امریکا لخوا د یو پوښتنې په ځواب کې جین ساکی ویلي دوی زیاته توجه یا پاملرنه د نړیوالې ټولنې سره په ګډه افغانانو ته بشري مرستې رسول او دا خبرې یقیني کول دي چې دغه مرستې مستحقو خلکو ته ورسیږي. مېرمن جین ساکی دا خبرې په داسې وخت کړي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چین غواړي که د خپلو کارکوونکو او د سرمایې ضمانت ورکړی شي نو دوی به په افغانستان کې په ارباو ډالرې مصرف کړي. نوموړي ویلي وو طالبان چینایي وګړو ته ضمانت ورکوي او په افغانستان کې د هغوی لخوا ممکنه کارونو ته لیواله دي. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي طالبانو د افغانستان په 15 ولایتونو کې، چې ډېر ولایتونه پکې د افغانستان شمال کې دي، د جنکو په سکولونو کې د زده کړو اجازت ورکړی دی. د فرانس خبری ایجنسی د راپور لمخې د یونیسف اجرایی مرستیال عمر عبیدی چې تیره اونۍ د کابل ته سفر کړو د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې خبريالانو ته ویلي چې طالبانو د افغانستان له سلور دیرش ولایتونو څخه په 15 کې چې په هغو کې بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او روزګان شامل دي جنکو ته سکولونو ته د ورتلو اجازت ورکړی دی. ښاغلی عبیدی ویلي د طالبانو د تعلیم وزیر ورته ویلي دوی په یو داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې ټولې جنکۍ د شپږم ټولګي نه وروسته هم خپلو سکولونو ته ورتګ کولی شي او وایي په دغه پلان به تر دوو میاشتو پورې وخت لګي. او د برتانیې پولیسو د جمعې په ورځ د پارلمان د غړي ډیوډ ایمس وجل یو ترهګر پیښه بللې. نو خالی په ورځ د برتانیې میټروپولیټن پولیس ویلي د پیښې په اړه پلټنې په ابتدایي پړاو کې دي او دا برید په ممکنه توګه د اسلامي سخت دریځۍ څرګندونه کوي. د برتانیې د پارلمان غړی یو کم او یا کلن ډیوډ ایمس، د کنزرویټیو ګوند غړی او د انګلینډ د جنوب لویدیز اسکس استازی وو چې د جمعې په ورځ د خپل علاقې په یو چارچ کې یو تن په چاقو وهلی وو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوه. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته غوږ دی. مهم خبرونه تاسو واریدل. ورزو د رپورټونو په لور قدرمن اوریدونکو، سم چې تاسو په خبرونو کې هم واریدل، د افغانستان لپاره د روس د صدر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي روس به راتلونکي هفته په ماسکو کې د طالبانو سره خبرې اترې کوي، خو وایي د دې خبرونه د مهم پرمختګ هیلې نه لري. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا رادیو همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
هغه دی زمیر کابلوف وینا ده چې د طالبانو سره به د روس د چارواکو دا خبرې د راتلونکي چهارشنبې د ورځې نه پیل کیږي. په هغه وای موږ پوهیږو چې دا یو اوږد عمل دی او په سمدستي توګه پکې د پرمختګ هیله نشي کېدی. راټس خبری شبکې د روس د رسنو لخوا خپل رپورت کې لیکلي چې کابلوف د چهارشنبې د ورځې نه ماسکو کې طالبانو سره د خبرو پیل کېدو په خله خو کړې، خو دا یې نه دی ویلي چې د طالبانو ډله کې به کوم کوم مشران شامل وي. کابلوف ویلي د غونډې نه یوه ورځ وړاندې به د روس، امریکې، چین او پاکستان د چارواکو ترمنځ ماسکو کې یو جلا لیدنه کیږي، تر څو په دغه لیدنه کې د افغانستان د نن د بدل شوي وضعیت په اړه د یادو هیوادونو چارواکي یوه ګډه تګلاره خپل کړل شي. د ویو ای اردو د رپورټ تر مخه روس د مارچ په میاشت کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی و چې پکې روس، امریکې، چین او پاکستان برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس په ګډه اعلامیه کې افغانستان کې په جګړه بوخت ټولو خواو باندې غږ شوی و چې د جنگ جګړو نه په لاس اخستو باید د امن تړون ته غاړه کیږدي. د هغې راپدې خوا امریکا او ایتلافیانو یې افغانستان کې خپله شل کلنه جګړه پای ته رسولې، خپل ځواکونه یې له افغانستانه ویستلي او طالبانو په حکومت قبضه کړې ده. د رپورټ تر مخه اوس روس دا فکر لري چې چرته د اسلامي توندلاریتوب اثر په هغه ټوله سیمه کې خور نشي چې پکې د پخوانی شوروي ائتلاف د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او روس دا هیوادونه د خپل دفاع لپاره جنوبي سرحد یا پوله ګڼي. په افغانستان د طالبانو له قبضې وروسته روس تاجکستان کې ګډ پوځي مشکونه هم کړي دي. بل لوري ته د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی دا محل د ترکی په سفر دی او دغلته یې د ترک چارواکو سره په یو لړ مهمو مسلو او موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. طالبان هڅه کوي چې نړۍ د هغوی حکومت باید په رسمیت وپیژني، خو تر اوسه د پاکستان په ګډون یو هیواد هم د هغوی حکومت په رسمیت نه دی منلی او د طالبانو نه غوښتنه کوي چې خپل حکومت ته پراخه بنسټه یو ټول شموله بڼه ورکړي او د خزو لګکیو او ظلمو حقوق دې خوندي کړي. دا محل د طالبان حکومت کې یوازې هم د هغوی خپل خلک شامل دي او په هغوی کې هم ځینې کسان هغه دي چې د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې یې نمونه راغلي او امریکا یې هم تیر وختونو کې په سرونو انعامونه بستري وو.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا پر انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړې.
ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګی زه بختور شایم ورزو یو بل مهم ریپورت په لور. په بلوچستان کې د پښتنو سوداګرو او مزدورانو د پرله پسې احتجاجونو باوجود هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن ګډه پوله لتیرو دوه وختو راسي بنده پرتره چې ورسره ځایي سوداګر او عام وګړي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ډیو رادیو خبريال نعمت الله سرحدي په تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله باندې د باب دوستي په نامه جوړه دروازه سه دواړه دولتونو د اوان ترمنځ د دوستي نمونه بلل کیږي. سره د شار چمن کې د مختلفو سکولونو د زده کوونکو ترمابس دغه دروازه پر کاغذي پاڼه باندې انزور جوړولو سیالي وسپه. سپدغه سیالي کې د ځاني سکولونو ترڅنګ د دولتي سکولونو زده کوونکو هم برخه واخیسته او پر کاغذي پاڼه باندې باب دوستي انزور په کچا پنسل جوړولو ورسته بیا شایسته رنگونه ورکړل. په دغه سیالي کې برخه اخیستونکو زده کوونکو دولت خان وویل چې دغه پینټینګ یعنی انځورکشي کول د دواړو دولتونو تر مابه شته تعلقات پیدا کول مقصد دی.
د پینټینګ مقابله کې د باید دوستي دروازه وکښله. موږ دا غواړو چې د دواړو ملکو په پاپس کې خوشحالي راسي او اتفاق راسي. موږ دا غواړو د دې دوه بارک شه خوشحالي او اتفاق راسي. موږ په دا بارک د پینټینګ مقابله کې دا وکښل د باید دوستي دروازه.
دغه د پینټینګ سیالي کول که څه هم د زده کوونکو د پاره د هم نصابي سرګرمیانو کې شامل دي یو برخه ده، خو پر یو مخصوص داسې مقام باندې انځورکشي کول چې هغه د دوو پریو کو ترمابیز متنازع مقام جوړ شوی وي، د دوی ترمابیز د خرابو تعلقاتو مرکز وي. لکه چې دغه وخت دغه باب دوستي مقام هم چې دواړو ترپو ترمنځ د خرابو اړیکو له وجې د شهرت وجه جوړ دی، د زده کوونکو لخوا انځورکشي کول د مینې او د محبت ډک پیغام ورکول دي. په دغه محل د چمن یو نامتو خبريال سید سردار محمد خوندی وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن باب دوستي پوله بنده ده. د دغه انځورکشي کول مقصد دا دی چې د سیمې خلک دغه دروازه خلاصه غواړي.
سموز له افغانستان او له پاکستان له دواړو حکومتو څخه دا همدردانه اپیل کوم چې د سیمې اوسیدونکو دا مې د زړه ارمان دی چې دا دواړه ګاونډیان ملکونه په ډیر ښه روابط کې سره او دلته زموږ دا وطن د ډیرو سخت شخړو سره د تیرو څو کالو سره مخامخ دی. موږ یې دا مزید نور نه سي زیات زموږ دا بارډر باندې امن وي او زموږ دا بارډر لکه د پخوا په شان باندې تجارت یې پالي او د دې کارونو په حالي.
د چمن د کالج پرنسپل عجب خان مروت چې دغه د انځورکشي د سیالي جج وو، د وویل چې دغه رنګ سیالي په زده کوونکو کې نور مهارت زیاتوي.
بس باندې منتقل کونه دا یو ډیر ګران کار ده. نو دغه مت چې کوم د حاکی جوړي ډایګرامز جوړي دغه د په دماغ کې چې کوم نالج دا یا کوم سکیچ یا کوم حاکا دا هغه ته د چې کوم پریکټیکل شیپ ورکی نو دا ډیر څه مت سټپ ده. کنه ډیر څه سټپ ده.
په دغه سیالي کې برخه اخیستونکو زده کوونکو دغه رنګ سیالي کول په ټولنه کې یو مثبت پیغام خپروي شګام وبولي. دوی وویل چې باب دوستي باید هر وخت د تلو او دراتلو لار وګرځي، نه د تاو تریخوالي مرکز وي. چې کله دغه پوله بند شي د سیمې خلک تجاران او قبایل د سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا نیم ساعته سارانه خبری خبرونه ته وګي ورزو یو بل مهم رپورت په لور. د افغانستان د ترانسپورت او هوا بازی وزیر په کابل کې د پاکستان د سفیر سره لیدل کتل کړي او دواړو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پی ای ای کام ایر او اریانا هوایی شرکت ته پروازونو د بیرته شروع کولو او د ټیکټونو د کمولو پریکړه کړې ده. په دې ناسته کې د پی ای ای چارواکو هم ګډون کړي. پی ای ای دوه ورځې وړاندې کابل ته د خپل پروازونو د ځنډولو اعلان کړی وو. د دې نوي پرمختګ په اړه تفصیل د ډیو رادیو همکار بارکوال میخیل په خپل رپورت وړاندې کوي.
د طالبانو د هوا بازی او ترانسپورت وزیر ملا حمید الله خنزاده په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره د جمعې په ورځ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایی او مځکني ترانسپورت د ستونزو د حل کولو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملکی هوا بازی ادارې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې ناسته کې د پی ای ای او د اریانا افغان هوایی شرکت چارواکو هم ګډون کړی وو. په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د اریانا افغان هوایی شرکت، کام ایر او پی ای ای هوایی شرکتونو د مخکې غونډې په عادي ډول د پروازونو د پیلېدو په اړه خبرې وسوې او د ټکټونو د لوړو بیو د راټیټولو په اړه پریکړه وسوه. خبر پاڼه وایي د یادو درې واړو شرکتونو ګډ تخنیکی ټیم به په دې اړه کار کوي او نرخونه به عادي حالت ته راټیټوي او درې واړه هوایی شرکتونه به په نارمل ډول پروازونه پیلوي. د افغانستان د هوابازی اداره وایي په دغه لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مځکنیو ترانسپورټي ستونزو د حل کولو په اړه هم خبرې وسوې چې وایي ژربه مځکنی لارې هم د سوداګریزو مالونو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم پر خپل ټویټر پاڼه د طالبانو د ترانسپورت او هوابازی له وزیر مولا احمد الله خنزاده سره ګډ عکس خپور کړی یا ورته لیکلی دی. د دواړو هیوادونو ترمنز لستونزو پرته د پروازونو لپاره له یو بل سره پر همکاري مو خبري وکړي چې د خلکو لپاره د ټکټونو بای کمی او د هغوی تر وسلان دی. پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته افغانستان ته د نړیوالو الوتنو تر بندېدو وروسته یوازې پی ای افغانستان ته الوتنې کولې. مخکې د اسلام آباد او کابل ترمنز د پی ای د یو ټکټ بای له 1.5 تر 200 امریکایي ډالر پورې وو، خو په تیر نږدې موده کې پی ای د یو ټکټ بای 12 چنده زیاته کړې وو او د یو ټکټ بای له 1500 تر 2500 ډالر پورې وو. د افغانستان د هوابازی او ترانسپورت وزارت د اکتوبر پر 14 د پاکستان پی ای او د افغانستان کامیر هوایی شرکتونو ته خبرداري ورکړی وو د اسلام آباد او کابل ترمنز د خپل ټکټونو باید د دوی تر حکومت مخکې وخت غونډې راکمې کړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې دواړو کمپنیو ته خبرداري ورکړی وو چې که خپل باید بیرته راکمې نکړي نو پروازونه به وځنډوي. د پاکستان هوایی شرکت پی ای د طالبانو تر خبرداري وروسته وړ مورز افغانستان ته خپل پروازونه وځنډوي. د پی ای ای ویاند عبدالحافظ په هماغه ورځ رویټرز خبری ایجنسی ته ویلی وو کابل ته الوتنې له دې کبله ځنډولې چې وایي طالب چارواکو په خپل خوښه د اصولو بدلولو او د دوی د کارکونکو د ځورولو په شمول د دوی په چارو کې ډیره لاسوهنه کوله. طالبانو د پی ای ای دغو تورونو ته څه جواب نه دی ویلی. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان خلکو د پی ای له خوا د ټکټونو د بایو د لوړېدو په اړه شکایتونه کړي وو. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنز له هوایی پروازونو سره سره د تورخم او سپین بولدک چمن ترمنز منځکنۍ لارې هم له تیرې یوې اونۍ راهیسې بندې دي. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
نوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. متحده عرب اماراتو کې میشت یو افغان نصیر کریمی چې د افغانستان او روس د جګړې لقبل یې دغه هیواد پریښو دی، اوس په متحده عرب اماراتو کې یو لوی سوداګر دی. نصیر کریمی وایس اف امریکا دی وسره په خپل مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې په جګړو کې د دوی د کورنۍ 15 تنان وجل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د دی ریډیو خبريال عرفان بادر په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
افغانستان چې همیش د جګړو کار شوی نو اقتصاد یې غټ د تاوان سره مخ شوی، خو بیا هم ډیر افغانان سوداګر داسې شته چې په نړیواله کچه تجارت کوي او ځان له په دغه میدان کې یو ځانګړی نوم جوړ کړی. په متحده عرب اماراتو کې میشت نصیر کریمی هم په دغه سوداګرو کې یو دی چې 15 کاله مخکې د افغانستان نه یو ای ته راغلی نو د موبایلونو خرڅ کاروبار یې پیل کړ، خو اوس د آیفون موبایلونو غټ افغان سوداګر دی. او نصیر کریمی وایي چې ماشوم هم نو افغانستان کې د روس جګړه وه تسله قبل چې د کورنۍ 15 غړو جون د لاس ور کړي.
په خپل وطن کې سه منګال ته وخت یې کړیو، په هغه وخت کې روسانو په افغانانو باندې په افغانستان باندې حمله کړې وه. نو زمنګ د خپل کورنۍ نه نږدې کسان، پلار، تر، ماماګان 15 کسان شهیدان شو. نو زه هغه وخت کې ماشوم وم، نو هر شپه 200 کسان راتلل په آسانو باندې بند کورنۍ پلار دوی اصلي مهمات ډوډۍ ورکوله. نو ډېره تلخه خاطره مې دا وسي دغه جټ تاریخ را دي زمنګ په کلی باندې بمبار وکړو، زمنګ کورونه ټول وسوځېدل. کزه او ماشوم بس هغه ورځ داسې ولا کدی قیامت ورځ یو بل نه لیدل. نو متاسفانه زما درسونه سما تازه ابتدایي درسونه شروع کړی وو هغه مې ما هغه پای ته ونه رسولای دغه لکباله بیا ما جرس نو راغلو پندیس کال کې چې دلته کاروبار کوم.
نصیر کریمی ویو ویډیو ته وای چې په افغانستان کې دنده پیل کول غواړي.
زه په دې یقین لرم چې افغانستان کې موږ ته زمينه برابر سي په بهترین موبایل من کوي سو ټابلیټ موبایل هر څه شي که ټي وي وي په خپل افغانستان کې جوړ کو او خپل افغانانو ته ارزه کو او افغانستان یو مارکیټ د خپل چش تولیدات نه لري که دا زمينه موږ ته فراهم سي من کوي سو سي په خپل افغانستان کې په ډیره کمترینه هزینه قیمت باندې بهترینه ټکنالوژي دوی ته تهیه کړو. نو زه خپل ډیر په دې کوشش کې یم چې زه وکوي سم د افغانستان میوجات د اماراتو ته را انتقال کړم او په نړۍ کې چې کوم اندازه زه ګرځېدلم د افغانستان میوجات په نړۍ کې نظیر نه لري.
د نصیر کریمی په شان ډیر افغانان داسې شته چې د افغانستان جګړو غیدمن کړي کاروبار نورو هیوادونو کې کوي خو غواړي چې خپل هیواد کې سوداګري وکړي او افغان ولستا د روزګار زمينه ور پیدا کړي خو دوی داسې نشي کوي ځکه چې د مال سره جان تم هم خطر پیدا کیږي. نو د خپل هیواد خوالي پرمان بهر هیوادونو کې جون تیروي. عرفان بهادر وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ای.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د خبر پښتونخوا د پرایمری او ثانوي درجه تعلیم په محکمه کې د خزو کارکونکو د جنسي زورونو او تنګولو د مخنیوي لپاره د تعلیم ډایریکټریټ کې وزانګړي کمیټه جوړه شوې ده چې پکې د محکمه خزي افسرانی د داسې شکایتونو اوریدو لپاره غړي ټاکل شوې دي. خو آیا دغه کمیټه به خزي کارکونکو دومره زړوري کړی چې داسې شکایتونه کمیټې ته وړاندې کړي؟ په دې اړه تفصیل د ډیو رادیو همکارا سادیہ قاسم شاو وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د اساسي او ثانوي درجه تعلیمي محکمې یا ډایریکټریټ کې د خزو کارکونانو د جنسي زورونو او تنګولو نه د مخنیوي لپاره یو انټي هراسمنت کمیټه جوړه شوې ده. د دغه محکمې وزیر شهرام خان ترکی یو خبری ادارې ته ویلي د دې کمیټې مقصد د تعلیم په شوبه کې زنانه کارکونکو لپاره یو پرامن او محفوظ ماحول یقیني کول دي. هغه دا هم ویل دغه کمیټې به د تعلیم محکمې او سکولونو کې د زنانه کارکونکو داسې شکایت اوري او په دې حق لپاره ضروري کاروایی هم کوي. خو د خزو د حقونو لپاره کار کوونکي د یو غیر دولتي تنظیم اورت فاونډیشن سره د ریجنل منیجر په توګه کار کوونکي او مدني فعال سایما منیر وای د کمیټې جوړیدل یو خبره ده. خو دا به سمره با اختیار وي چې کسر ورته سزا ورکړي دا به سمره موثر وي. اصل کې به دغه خبره د خزو کار کوونکو تحفظ یقیني کوي.
ای کمیټې خو جوړ شي د کې خو څنګه نشته خو هغه نه پاستا سودا غوري چې هغه نغې چې د سربره خلاف چې چرته شکایت راځي آیا هغه کمیټې دا غي باره کې فیصله کولی شي انکواری کولی شي؟ ول چې مو خدا کتلی چې د خدا صرف خانه پوری د فاردا کمیټې نه جوړې کړې دي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په تعلیم قائمه کمیټې غړي میر کلام هم وویل د هغه هم د ډیر مدینه غوښتنه وا چې هر محکمه کې چې د خزي کار کوي هغه ته دغه شانتي انټي هراسمنت کمیټه جوړ شي. خو هغه ویل په کار ده دغه کمیټه با اختیار او غیر جانبدار وي. نو هله به د خزو کارکونکو د جنسي زورونو نه تحفظ یقیني کیږي او خزي کارکونانی به خپل داډ سره دغه کمیټه ته خپل شکایت راوړي.
د زنانه په هر فیلډ کې کچرته هم دي پاګه کې ډیر زیات د هراسمنت کې سونه راځي د دوی د زورولې ډیر کې سونه راځي. خو اکثر په د خیبر پختونخوا صوبا کې یا خو ریپورت کیږي نه یا کې ریپورت هم شي به د دوی داسې دومره سیریس یو څوک نه اخلي. نو په دې وجه باندې د دوی ډیر کې سونه دغه سپاتې شي او هغه چې کومه زنانه بي هغه ډیر زیات سفر شي. نو سپیشل په او ایجوکیشن کې او په هیلث کې د دوی بیا ډیر زیات تعداد نو د دې لپاره ډیر لوی ضروری ده چې په دې باندې ډیر په سنجیدګي سره کار وشي.
میر کلام اول دغه کمیټو خزوغړو ته هم اختیارات ورکول پکار دي چې هغوی غیر جانبداري سره داسې شکایت باندې تحقیق او فیصله کول شي.
چکم فیمیل راځي کوم زنانه راځي چې هغه جانبداري نه وي هغه مطلب بالکل انډیپندنت کسان راشي دا به دوی په خپل خپل فیصله سامه کوي.
د تعلیم محکمې تر مخه د کارکونکو خزو د کار په ځای کې د جنسي زورونو نه د تحفظ قانون د لاندې دوی دغه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې سلور خزي افسرانی غړي دي او د صوبې ټول ضلعو کې د تعلیم افسرانو ته د دې کمیټې په حق لا معلومات شریک کړي شي ودي. سادیہ قاسم شاه وی او ای ټی وا پېښور.
دونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د مخالفه ګوند مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز په وزیر اعظم عمران خان باندې ملکی ادارې کمزور کول او د ګرانۍ او بیروزګاری مخنیولو کې پاتې راتلو باندې سخت نیوکه کړې دي او په ولسی غږ کړی چې خپل قسمت بدلولو لپاره راپاسي او د دې حکومت نزان خلاص کړي. نو موړې دا خبرې اترې پیګا فیصل آباد کې د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ یو ولسی غونډې ته په خپل وینا کې کړې دي. تفصیل د الیاس خان پر رپورٹ کې.
د لوی مخالفه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز یو وی اولسی غونډه ته په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او وزیر اعظم عمران خان باندې ملکی ادارې کمزوري کول او د بیروزګاری او ګرانۍ مخه نیولو کې پاتې راغلو باندې سختي نیوکه کړې او په اولسی غږ کړي چې خپل قسمت بدلولو د لپاره وخت راغلی چې راپاسي او د دې حکومت نه ځان خلاص کړي. بیگانا وقت فیصل آباد کی د مخالف گوندونو ائتلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یو لسی غونډه ته په خپل وینا کې مریم نواز د خلکو پستونزو ګرانۍ د وزیر اعظم لخوا ملکی ادارې کمزوري کولو یو اړخیزه احتساب او بیروزګاری باندې خپل وینا وکړه. نوموړي وویل عمران خان با ویل چې کله وړ ګران شي نو پوه شي چې وزیر اعظم غل دی، کله چې چینی بجلی او پېټرول ګران شي نو پوه شي چې وزیر اعظم غل دی. دی وویل چې موجوده حکومت کې د خوراکي سیزنو تیل او بجلی او ګیس به د تاریخ لوړې کچې ته ختلي چې لوجی ول سخت او ستونزو سره مخامخ دی. مریم نواز په وزیر اعظم او د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید باندې هم سخت نیوکه وکړې او تور لګولو چې وزیر اعظم جنرال فیض حمید د خپل ګټو د کاروي او د تپت ادا کچری دا کس تخپل سوکاینه لري شو نه د عمران خان حکومت به یو ورس کی نسکور شي. مریم نواز اویل کچری عمران خان چرته هم جمهوریت رویه خپل کړه و ننن با مونږه د سر ولاړ وو او زیات اکړه اوس د دېزان د سیاسي شهید جوړولو حسن کوي ولې چې خلق اوس د دې حکومت رنگولو ته تیار ناشتي. مریم نواز اویل چې په حال کې خپور کړی شي پندورا پیپرز کې د ټولو نسيات د پاکستان تاریخ انصاف د مشر نو نمونه راغلی دي. حکام ته ویل کیږي چې د عمران خان نوم په دې فهرست کې شامل نه دی. دی او پختل چې آیا د غلو سردار چرې یو ایماندار کس کې دی شي. د مسلم لیگ نون مرستیال صدر ویل چې هیواد دا وخت په اقتصادي توګه کنګال دی، د بهر هیوادونو نه دلته سرمایه‌کاری د نش برابر ده او په خارجه توګه پاکستان موجوده حکومت ناکامه خارجه تګلارې لوجه په نړۍ کې یوازې پاتې دی. غونډه ته په خپل وینا کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د مخالف گوندونو ائتلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان یو پر امن هیواد جوړول غواړي. ته وویل چې پی ڈی ایم د حکومت نه حساب غواړي او زیاته کړه چې مخالفه گوندونو د دین اوړاندې هم ډیکټیټران او داغوی پلویانو مقابله کړې ده. مولانا وویل چې هیواد په اقتصادي او آئینی توګه کمزور کړی شو، پارلیمان غیر مستحکم کړی شو، د خلکو څه ګناه ده چې ور باندې ظلم کیږي او چې کله خلک خودکشیانو ته مجبور شي نو بیا به د پارلیمان څه حیثیت پاتې شي. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا درې ساته سارانه خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدې. خو چرته زیم د وایس اف امریکا دیوا د خبرونو وروسته به تاسو اورئ هم په دې چپو د مشال ریډیو خبرونه. زه بختور شاه سره د پروډوسر ارباب محمود علي ستاسو نه اخلم اجازه. خورز خو وختونه مناسب شه.
د لوی الله په امان.